کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان جونو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په اړه نن سهار وخته ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې بحث کړی دی. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو ژغېدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اووه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی خو په دتخیلو کې د اووه پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. د روسیې یوه لویه جنگی بړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون دا خبره تایید کړه. دا جنگی بړۍ ماسکوا نومېده چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د لېږد وړتیا یې درلوده. روسي چارواکو ویلي کښتۍ ته د یوې اور لګېدنې له امله زیان رسېدلی و او د ساحل په لور روانه وه خو د سخت توپان په سبب په اوبو کې ډوبه شوه. تر دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دا کښتۍ په راکټونو ویشتلې ده. د ماسکو لپاره دا یوه سیمبولیکه ماته بلل کیږي او مخکې هم خپل عسکر د اوکراین له شماله شاته کړي دي. د ماسکو جنگی بړۍ شپاړس لری واټن ویشتونکي راکټونه انتقالولای شوی چې د ډوبېدو سره په تور سمندرګي کې د روسي پوځیانو وړتیا کمی شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د افغان کډوالو پر ستونزو ملګري ملتونه د افغانستان له څو ګاونډیو سره خبرې کوي. وړاندې د دې تفصیل هم په خپرونه کې اورېدلی شئ.
د کډوالو مسله یو ډېر ستونزمن مسله ده نن سبا.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وژل شوي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په نړۍ رنځ یو انتاني مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفي او د ټوخي سره متاسف ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان جونو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته خبري ناسته ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پرون چهارشنبې د پوهنې وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د مشرتابه حکم ته په تمه دي. نور حال په دې راپور کې
مروه د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي ده. د وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په راتګ سره زموږ مکتبونه بند او تړل شوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا په رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ ګونو ندرلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لورې د دې پرېکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي، هم کورنۍ ته، هم میندو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د اوګو بهر دی، بې سواده ټولنه به یعنې چرم په درد نه کېږي.
میرمن خوګیاڼۍ هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14 په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي، له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوس یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
څرنګه کېدای شي چې د کډوالو د تګ بهیر له افغانستانه وروشي یا افغان کډوال وهڅي شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي؟ د کډوالو د چارو سره له آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور څخه چې پخوا یې په یوناما کې کار کاوه اورو.
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچېری مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوریګانو ته یو نظر واچوو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین لرو چې دوی مخکې له مخکې له افغانستانه وتلي وو، یا په تیرو څلوېښتو کلونو د افغانستان څخه وتلي وو، د دوی په ګاونډي ملکونو کې اروپایي، امریکایي او نورو هیوادونو کې میشته وو. دومه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیوله د افغانستان څخه ووت. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسیون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سره مولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله. دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو، او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي. دوی سره تشویشونه موجود دي او دوی راتګ هم شرایط پورې اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پورې اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. څلورم کټګوري چې ډېر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میډل کلاس چې موږ ورته وایو. په دوی کې انجینران دي، ډاکتران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي، شرایط چې دامنځته شو د دوی ژوند پورې ډېر تاثیر واچوه، او دوی داسې فکر کوله چې دغه شرایط بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادیګانې پکې فرق شوي وي، او تعلیمي نظام پکې ویژال شوي وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
محمد ابوالاحرار، رامسپور.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون په د تخیلو کې وسرتيري د مخالف وسلوالو په بریټ کې وشل شول، او تر دې یو ورځ مخکې دوه نور پاکستاني پوځیان په دوه جلا پیښو کې وشل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې وو پاکستانی فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي، د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوزی افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سپاهی کاشف، جنید اعجاز علی، وکاس او سپاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرامشاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلې، او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې، او په میر علی خدی کې یې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي، چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوجیان وژلې شوي. د فوز اماړیکو څنګه ISPR هم رسنیو ته د شام او میر علی خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتی سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي او سو وسلوال یې وژلې، خو کار شمیر یې معلوم نه دی. د تاخیلو برید ذمهواري لا چا نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علی کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتی سرتیرو د وژنې دعوا کړې، خو امنیتی چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړی. د اپریل په 3 نیټه امنیتی سرتیرو په داخلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علی په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون څلور وسلوال وژلي ول. امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو زیاتې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغله.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وسته. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر هغې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوې جنګي کشتۍ ډوبه شوه. روسیې د فبروري میاشتې په 14 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دا بریټ تر اوسه پورې دوام لري او تر یوې نیمې میاشتې زیات وخت وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون وخت وویل د اوکران وګړي دی وویړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 500 ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلینسکی د مسکو په نوم د روسیې هغې کښتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توان یې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کښتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري ضد او نقیض څرګندونې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کښتۍ یې د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کښتۍ د نیپټون په نوم په کښتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کښتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پیښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کښتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو غږونه اورېدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اورېدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښته ونه ګڼل سي. د ده په وینا د ده ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ نو تاسو د هغو راپورونو متن هلته لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي. همداراز کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې خپروو هغه هلته تاسو که چیرته نه وي اورېدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واورئ. د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نری رنس یا توبرکلوز په اړه اورېدلی شئ. متخصص ډاکټر به تاسو ته لارښوونې وکړي چې څرنګه کولی شو چې له دې اخیستونکې ناروغۍ څخه ځان وساتو او څرنګه کیدی شي چې که چیرته په دې ناروغۍ اخته یو ځانونه وقایه کړو. دا البته تر 12 بجو وروسته. یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یوه کوچني هیواد چې په افریقا کې دی په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له درویش کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري. نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو ومنله چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یوه کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خواوو تخنیکي ټیمونه له راتلونکې اونۍ خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پای له لوري نهم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه په دې برخه کې زحمت چې بر لتا سو سره يم شي چری
زمخ کې دا اجازه نو او ډېر په اساسه توګه باندې موږ ته خپل تولید کوو
چې ګټه کم کم په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خصم دستی د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیړو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوی راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرون کوي دی، کې مخه ونیول شي د کال تر پای به اقتصاد ډیر پس خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یو برخه کم شوې دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپو دریا خان بهیر نظر اخیسته.
سړي سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع، البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي د ته د سړي سر عواید وایي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
اوس هغه هم تاسو ته تشریح کوم. البته سوال پیدا کی چې کورنۍ تولیدات چه دي؟ کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چورته وایي جی دی پی، دا شامل ده هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت به هر طریقې لاسته راوړي، مثلا معاش دی، دستمزد دی، سود دی، سرمایه ده، کرایه ده، دغه هر تایه چې دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چه ده یا کورنی ناخالص تولیدات چه دی، دغه مجموع دغه عوایدو دا ده یو هیواد وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس چه لری پا دو بانده تقسیم که ها عدد چه ده منگ لاست رازی دغه تا سړی سر آید ویل کی.
پا دی که خارجی مرستی چه بحرانه مرستی چه لافغانستان سر مثلا شویده اغا هم شاملی دی؟
نه خیر، اغا نشاملی که دا پا دیش کورنی تولیدات ویده. کورنی تولیدات ده منگ پا ایواد که مثلا منگ چه دی منگ سمره فابریکی لرو، سمره غذایی مواد تولیده و سمره ساختمانی مواد تولیده و سمره پوخاک تولیده و څومره منګ زراعتي مواد منګ د مزکی نه زراعت نه څه شي لاسته راوړو دغه شان ټول کورنی تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي، ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل داده شي بحث چې افغانستان کې خو منګ سخت، البته یو گزار حالت راغی، گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه منګ یو تجارتی حالت تر اغلو. دلیل امدا و چې تولیدی حالت کې د من تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بې باوري را منځته شو، خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي، بازار کې بې باوري شو، د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسائل باعث زده شو چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په ده وشوه چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گذار تجارتي حالت ته وشي، یعنی کار په ده وشي څنګه موږ وشو کولی شي د بیرون نه یو څه را وارد کړو او مختار ناچیزه شیانو موږ بیرون ته صادر کړو. په ده باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه، تولیداتي کارخانه د موږ اساسه یو تعداد په ټپه ودرېدلې او یو تعداد نوریم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ، د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټه کړه. په دغه دلیل موږ د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کیږي.
ډیره مننه بهیر صاحب.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندوز شار اړوند پوجینو کلیو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنزلو زغرو او پنبدانی څخه غوړی تولیدوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جهازونو غوړی خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنزلو زغور او د پنبدانې د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمعدین چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم، په څلورویشت ساعتونو کې که کنزلې وي له دولس منو څخه غوړې باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړې باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړې باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر لوړ فشار او د وینې غوړې دو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي
مخکې دا جوازونه او ډېر په خاصه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندز په بازارونو کې د کنزل اوه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګ ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغلته بله ورځ مرسته وشوله د میدان وردګ، د وردګ ولایت هېڅ کوم نه وکې، د میدان ښار هر څه کوکې مرستې ټولې 2200 کارتونه و ټول دی په خبره کې توضیح کړ. ټوله مرستې توضیح کړ، نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګورې ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویستي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي، چې به دا دولت هم د هغه بل دولت په رقم رنګېږي او څوک به دی به بیا په موږ خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دبي او د اماراتو په لوري باندې روان وي او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وي، بیا به د سړي سره جنګېږو. ګورې کونډې یتیمان دا ټول د همدغه دپاره ناست دي او دغه مرستې د همدې دپاره راځي او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوي. وسلام.
دا ولات نه می وکیل سال خبر کومه د طالبان حکومت نه غواړم چې په میوند ولسوالۍ بن تیمور کریا کې دلته مکتبونه جوړ کړي. تقریبا 15 کیلومتره کلی دی، په دغه کلي کې یو مکتب هم نشته. 6 کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري، دغه هیڅ مکتب نشته. طالبانو د حکومت نه غواړم شل کاله دغه کلي ته پاملرنه نه ده شوې، اوس دغه کلي کې یو مکتب جوړ شوی. مننه.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا درشمن شتمنی پروګرام لرو چې نری رنځ ناروغي ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تیره شپه ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبې د پوهنې وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د مشرتابه حکومت په تمه دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ کړی دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی، په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې بحث کړی دی. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو غږېدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو پر طالبانو غږ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې به امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل پرون په دته خېلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول، او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی، خو په دته خېلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. د روسیې یو لوی جنگي بړی په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون دا خبره تایید کړه. د جنگي بړی ماسکو نومیده چې د اوږده واټن مشتونکو توغندیو د لېشت وړتیا یې درلوده. روسي چارواکو ویلي کښتۍ ته د یوې اور لګېدنې له امله زیان رسېدلی و او د ساحل په لور روانه وه، خو د سخت طوفان په سبب په اوبو کې ډوبه شوه. تر دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دا بیړۍ یې په راکټونو ویشتلې ده. د ماسکو جنگي بړی 14 لری واټن وشتونکو راکټونه انتقالولای شوې چې له ډوبېدو سره په تور سمندر کې د روسي پوځي وړتیا کمی شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د شمیرو لمخې په کال کې 15000 افغانان په نری رنز یا توبرکلوز اخته کیږي. د ډاله کې د کال 10000 کسان د نری رنز لقبل مړ کیږي. تازه د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویلي چې تیر کال د توبرکلوز 50,000 پیښې ثبت کړي او د همدې شمیر ناروغانو درملنه یې کړې ده. د دغه وزارت په وینا اوس مهال په افغانستان کې د توبرکلوز د درملنې 825 مرکزونه شته. توبرکلوز څه ډول ناروغي ده؟ نښې نښانې یې څه دي؟ د درملنې لپاره څه باید وشي او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې مو پر همدې موضوع خبرې کیږي. هیله ده چې دا پروګرام واورئ. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. موږ دې پروګرام ته د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی یا کوردیناتور او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نوراقا زاهد هم رابللی دی. ډاکټر سیب سټډیو ته وصل دی. ډاکټر سیب ستړي مشي، راځي پیل دی نو وکړو چې توبرکلوز څه ډول تعریفولی شو او ریدونکو ته څه ډول واضح ویلی شو چې څه ډول ناروغي ده توبرکلوز؟
تاسو ته سلامونه او ټولو اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. او نری رنز یو انتانی مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفوي او د ټوخي سره متاسف ده.
ښه، او نښې نښانې همدغه ټوخی ده او د سږو ناروغۍ دي، نور څه نښې نښانې هم شته او که یوازې همدغه ټوخی ابتدایي مراحل دي؟
نه، نری رنځ یا سل چې البته په بعضې توبرکلوز، بعضې سل او بعضې نری رنځ بولي، په دوه ډوله دی چې یو ډول یې د سږو یا همدا نری رنځ چې ما ویل ټوخي سره متاسف، یو یو بل ډول یې د سږو د باندې، یعنی په ټولو اعضاو کې کیدای شي چې دا مکروب واقع شي او توبرکلوز ناروغۍ منځته راوړي. په سږو کې د ټوخی سره بلغم او نور خوا کې اعراض علائم د اشتیا کموالی یا له منځه تلل، د وجود د وزن بایلل او د شپې له خوا خوله، البته که په یخ هوا کې وي شپې له خوا خوله وي او د سینې دردونه وي، چې دا د نری رنځ د اعراضو او علائمو څخه عبارت دی.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی آزادي راډیو اوري.
بلې لودین صاحب سلامونه مې قبول کړه. صاحب سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب سلامونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ومنن علیکم السلام. قاری سے پختون ستلی مشی تاسو د تبرکلوز په اړه پختون لری؟
بلې، هو ډاکټر صاحب مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تبرکلوز یعنی نری رنځ یا سل د انسان د سږو د انسان په وجود کې پر نور کوم اعضاء باندې به تاثیر اچولای شي؟ او دومره پوښتنه مې دا ده چې دا خو یو ارته معلومه ده چې ساري ناروغي ده، نو که چیرې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو دا مور یا دا ماشوم هم په دغه مرض اخته کېدلی شي که نه شي اخته کېدلی؟ او که شیدې ورکوي څنګه باید ورکړي؟ او که یو ماشوم د مور په ګېډه کې وي او مور په دغه مرض اخته وي، ماشوم په اخته کېدلی شي که یا؟
مننه، سلامت اوسې. کور مودان پوښتنه مو واورېدل شوله. بل اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم لودین صاحب. نبی الله زابلای د شیبه له ایران خبرې کوم.
ښه، مهرباني وکړئ زابلای صاحب، څه پوښتنه لرئ تاسو؟
ډېره مننه کوم لودین صاحب. ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام، او تر څنګ همدا پوښتنه کوم ډاکټر صاحب محترم، زموږ کورنۍ کې یو زنانه مریض ده، هغه د یعنی د دماغي تبرکلوز لري. ډاکټرانو مننجت په د مریضې په نامه ورته ویل، نو د مننجت تر څنګ موږ ته د ټي بي یا نری رنځ ګولۍ هم را کړې وې، هغه دوا نه مهمې سپاکه کړې وه. آیا دا مننجت هم یو تبرکلوز ناروغي ده که دا یې د بریاتات د اچات لپاره دغه دوا څه استفاده را کولی شي؟ دا تاسو باید د اچات لپاره وکړئ، کېدای شي دا تبرکلوز هم وي. نو مننجت او د تبرکلوز ترمنځ توپیر څه شی ده که یو ناروغي ده؟
کور ودان مننه زابلای صاحب، پوښتنه مو یاداشت وله. بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم مروان
صاحب. و ډیره مننه، سلامات اوسې. آزادۍ راډیو اوري روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. نری ران زیات او برکلوز ته ځنګړې شوی.
تاسو سلامونه وړاندې کوو ګرام او پوسټن ډاکټر صاحب ته سلام وړاندې کوو. ورته ډاکټر صاحب ته یو پوښتنه لرو، دا تبرکلوز چې دی یعنی دا نفس څنګه مور سره یې کچیر یوازې دغه د چې علایم ولا دغه دې کوي
سلامت اوسې. مننه کور ودان، پوښتنه مو واورېدل شوله. ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. یو بل اوریدونکی راخلو، بیا ورځو ډاکټر صاحب سره خبرې کوو، بیا به وروسته بیا نور اوریدونکي راوخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
لودین صاحب ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام، او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. احمد هم در سره په اړیکه کې ام لغمان.
مهرباني وکړئ همدار صاحب، ستړي مشي.
خیر سیمانه نه ادم هو ډاکټر صاحب نه دغه پختنه سیما دي مریضان لیدل دي موقتی خسي د سی بیختن د خکیدن ما نه درې درې پختلا. ایا دا د انسان نه سوچم وته سی د سی مرض یا په خو مرسلی کې مرض یو هغه ته نه بیختن د ختم سی، یعنی بالکل اثرات پکې ختم سی، او کدا موقتی خو مونږ لیدلی یو جمعه خې بیا نه مغه سیمې یو ټول علائم پکې ښکاری بیا دغه پختنه نه ډاکټر صاحب.
مننه کور ودان همدر صاحب، سلامت اوسې. اوریدونکو تاسو یو شیبه صبر وکئ، منتظر پاتې شئ د ډاکټر صاحب ځوابونه به واوري، بیا به وروسته نوبت درکو، بیا زنګ ووهئ نورې پوښتنې وکئ. ډاکټر صاحب، تاسو دغه پوښتنې حتما اوریدلې دي، ما ځان سره لیکلې دي، زه به دا پوښتنې وایم، تاسو ورته ځوابونه ورکئ. اول داو چې قاری سه پښتون اړي کني ولې وای آیا توبرکولوز یا نارای رانز لسګو پراته د انسان د وجود نور برخه هم متاثر کوي؟
محترم قاری سه پښتون ته چې د رادیو ازادي او دایمي هم کار ده سلامونه وړاندې کوم. بله قاری سه تمام مخکول چې اول په 15% واقعاتو کې د سګو نارنس یا د شش نری رنزي یا توبرکولوز او دا غې نورسته د دماغ سهایا اډوکو توبرکولوز د بندونو توبرکولوز د کلمو توبرکولوز د رحم توبرکولوز البته د وجود په هر ځای کې چې دا مکروب توزو کې په مغه ځای کې د دې مرض خپل خاص اراز لایم کې یعنی کېدای شي په 15% واقعاتو کې د وجود په نورو برخو کې دا مکروب توزو کې او د هغه عضو نارنس تشکیل.
بله پوښتنه دا وه چې وایي که چېرته مور په دې ناروغۍ اخته وي ماشوم ته شیدې ورکوي یا ماشوم په ګېډه وي دوی وایي څه ډول وضعیت؟
بله که چېرې یو مور په دې مرض اخته وي یعنی په نری رنځ اخته وي نو کېدای شي چې خپل ماشوم ته البته د حفظ الصحې وقایې په نظر کې نیولو سره چې خپل پوزه او خوله د یو ټوکر یا پاک دستمال یا ماسک په واسطه بند کړي او خپل لاسونه هر وخت دومینځي. البته ماشوم ته په ازدان توګه کولی شي شیدې ورکړي. او هم قاری صاحب وویل که چیرې د مور په ګېډه کې ماشوم وي که چیرې مور او پلار دواړه په نری رنځ اخته وي هم ماشوم روغ دنیا ته راځي. دا بیا طبي موضوعات دي ډېر امکانات یې کم ده که انتقالو کې یعنی په نشت کې حساب ده یعنی کولای شي یو مور چې ماشومې په نس کې او د نری رنځ ولري کولای شي سالم ماشوم دنیا ته راوړي.
بله او د شیدو په ورکولو په وخت کې هم یعنی انتقالي جنه یا انتقال کم دی؟
نه نه فقط د خولې د پوزې لارې که چېرې خوله او پوزې بند وي او حفظ الصحې خپل شخصي حفظ الصحې مراعات کړي نو ماشوم ته نه انتقالېږي. او خلو پوزه چې بند کې د دستمال یا پاک ټوکر یا ماسک پسته ماشوم ته آزاد کولی شي دی.
بله او دغه زابلي ورور اړیکه نیولې وه یوه پوښتنه دا درلوده چې د مننجایټس او فکر کوم هغه تلفظ همداسې ده او د توبرکلوز ترمنځ وایي څه اړیکه ده ځکه د دوی کوم ناروغ ده چې ډاکټر ورته توبرکلوز دوا ورکړې او اصل ویلې چې دماغي توبرکلوز ده او په ورته وخت کې مننجایټس هم لري.
ما سوال واخیست زابلی صاحب ته سلام. البته د نری رنځ یو ډول ټی بی مننجایټس ده یعنی مننجایټس څو ډوله دي چې نور انتانی مکروبونه هم کولی شي مننجایټس منځ ته راوړي د سهاو او دغه یو ډول ټی بی مننجایټس ده چې هغه د معایناتو په سر البته هغه سپاینل فلوئید ورته وایي یا نخای شوکي چې معاینه کوي بیا معلومیږي چې دا ټی بی لري که نه لري. دا کوم واکسین چې په وړکتوب کې ماشومان ته کیږي د نری رنځ البته دا یو ټی بی مننجایټس چې ډېر خطرناک حالت دی د مارک چې په ټی بی مننجایټس کې ډېر دی که چیرې واکسین شوی وي چې ډېر ټیټیږي یعنی یو نوع د ټی بی مننجایټس دا ډاکټر سیوان چې کوم دوا ورکړی هغه اتمی تشخیص شوی دی چې هغه ډېر په ساده شکل په نخای شوکي مایات چې معاینه کوي هغه کې معلومات کیږي بیا ورته د ټی بی دوا غیر لګې د ټی بی دوا ورته نشته دی یعنی دا مریض د دوی ټی بی مننجایټس ده اوس جوړ شوی.
توبرکولوز وایي نفس تنګي هم لري دا د بل اوریدونکو پوښتنه وه.
لغمانی صاحب دا پوښتنه وکړه د نری رنځ بیل مرض ده یا ستل او نفس تنګي یا اسما برانشل بیل مرض ده اما اکثرا بعض روسلو جوړیدم هغه لږ نفس تنګي مریض ته پیدا کیږي چې یعنی دا دواړه بیل مرضونه دي یو سره یو نه دي.
ښه ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ. کور ودان موږ به تاسو سره هغه بل شمیرې کې تماس ونیسو که کیفیت لږ زره د غږ صحیح وي دلته لږ زره غږ قطع کیږي. تاسو بل شمیره هم موږ سره د تخنیکي همکار هڅه کوي چې په بل شمیره کې تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو دغه د اوریدونکو پوښتنې سمې ځواب شي. د همدرد صاحب پوښتنه وایي آیا توبرکولوز په بشپړ ډول ریښه یې وچېدلی سي په وجود کې؟
همدرد صاحب البته توبرکلوز یا نری رنس کچیره همغه د ډاکټر مطابق د هدایت دوا په منظم شکل او کوم میعاد یعنی کوم اندازه او کوم وخت توڅکی منظم دوا خو مکمل شفاکیږي او د په هر وخت کې کله چې لمنځلار شي او بیا هم کله چې سړی بیا مریض شي په دې معنا چې یعنی کله چې کوم مریض جوړ شوی سره بیا د نریرن کوم واقع سره مخامخ شوی او بیا میکروب اخیسته یا بیرته مریض شوی یعنی دا مرض بیخچنه د وسنی تداوی سره جوړیدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه توبرکلوز یا نری رنس په محدود شمیر هیوادو کې فکر کوم پاتې ده، یعنی په دې پرمختللو هیوادونو کې نسته. د توبرکلوز واکسینونه هم ماشومان ته نه ورکول کیږي، ځکه وای دلته د ماشومانو واکسین ته اړتیا نشته، ځکه د ویروس یا دغه میکروب یا دغه ناروغي ریښې وچې سوې دي. علت څه ده چې په افغانستان کې لا هم پاتې ده؟
علت یو خدا خبره تاسو ته روښانه واضح وایم چې اوس په ټول نړۍ کې البته د سازمان سی جهان یا WHO شریک مونږ هم دي نه شره نه میلیونه تقریبا لس میلیونه خلک په ټول نړۍ کې په نړۍ اخته دي او د هغې 1.3 میلیونه کسان د همدې ناروغۍ له امله تیر کال مړه شوي دي. البته په ټول نړۍ کې شته، حتی په مغه ډېر پرمختللي هیوادونو کې اوس نری رنس شته او دا د جهان د صحت یو معضله ده. البته په افغانستان کې یا هغو ملکونو کې چې فقر ډېر ده، چون تاسو پوهېږئ چې دا مرض د فقر سره ډېر نږدې تړاو لري، په دې خاطر په دې ملکونو کې زیات شته. یعنی فکر نه کوم چې داسې موږ به پیدا کړو چې هغه کې نری رنس نه وي، په ټول نړۍ کې شته.
ښه، او علت تر ډېره دغه محیطي علتونه دي، چاپیریال سره اړیکه لري او که نه یو ډول میکروب ده؟
چون دا خلک بیچاره خلک دي، اکثرا د اجتماعي ژوند کوي.
ډاکټر صاحب، شین دا پوښتنه ده، دغه شپې هم دا اوس روزه راغلې ده، زه روزه نه شم، معنی د شپې او د ورځې وشکوب نه راځي.
ښه، زموږ موضوع توبرکلوز ده. تاسو ته چې خوب نه درځي، نور څه علائم وجود کې مسته، ټوخی او ستوني درد هم څه لرئ؟
یا ټوخی نشته، بس د صورت درد لرم، دردونه لرم. بس
صورت درد مو، سر مو درد کوي، ټول وجود مو درد کوي؟
یا وجود سر درد نه لرم.
ښه، وجود مور سره درد کوي. مننه ډاکټر صاحب، پوښتنه ځواب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تداوۍ پروسه باندې کلک تم شو، د تداوۍ امکانات څومره دي او څومره مرکزونه د افغانستان په افغانستان کې فعال دي؟
لله الحمد، په افغانستان کې د نری رنس البته ټول چارې خپل روان دي او د عامې روغتیا په وزارت کې یو بهترین پروګرام د نری رنس د کنټرول ملي پروګرام ده، چې لکه چې تاسو مخکې یادوري کې 1525 مراکز، هغه مراکز دي چې په دې 3 ولایتو کې یعنی تشخیص او تداوی چې په وړیا شکل ده کېدای شي. 1525 مرکزونه لرو، نور مراکز هم سکون ځای په سر کلینیک شته، هغه هم دا فعالیت لري. که چیرې تشخیص تداوی په بل ځای کې وشي، بیا تداوی کېدای شي چې دغه کور خواته د ډاټ سیستم په اساس مونږ ورته یعنی هر ورځ مریض غواړي او هلته ورته دوا د سټی پرسونل تر نظارت لاندې ورکول کیږي. په دې معنا چې په افغانستان کې پخوا د امارت هم په ټولو ولایتو کې، ولو که هغه ولایت چې نام نو، هم د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام فعالیتونه په مخ روان و، خو بیا هم څه مشکلات پېښېده او د کووید-19 سره مشکلات زیات شو. اوس الحمد په ټولو مرکزونو کې منظم دوا لرو، البته دوای وړیا ده، د تشخیص ټول وسایل، البته هغه وسایل چې په نړۍ کې نن د نری رنس د تشخیص لپاره هغه پرمختللي وسایل چې جینکسپرت ماشینونه دي، په ټول افغانستان کې لرو. او د شروع د مریض چې کلینیک ته راځي تر ختمه پورې ټول دغه پروسه وړیا ده، یعنی مفت تشخیص کیږي، مفت تداوی کیږي، حتی که د امکاناتو د درلودلو په وخت کې بعض کومکونه هم کیږي مریضانو.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه مرکزونه چې دي، تاسو ویل چې 1525 مرکزونه فعال دي، دغه ته چکه ناروغان مراجعه کوي داسې انتقادونه دي چې مکمل دوا نه ورکول کی یا که دوا ورکول کی ناروغ مکمل دوا نه خوري همدغه د چې مریضي وګد کی یو څه عامه په هواي هم کم دی څه وایي هغه کسانو ته چې دغه توبرکلوز لري او د فکر کوي چې ممکن یو ونه یا دوا ونه دوا وخري نور به دوی فکرېږي
زمون خو سیستم د سره چې هر کلینیک چې کوم مریض تشخیص شي بیا غته د مغه کلینیک یا د مغه روغتیایی مرکز پرسونل چې کوم وظیفه دار دي تل توضیحات ورکوي او زمون وخت نا وخت رادیوګان او تلویزیون لارې اته د عامه په هواي کچم چې سروي خوده له چې ډیر تقریبا اگر ته فستاز ته دښ شو خلک اوس دې پوریږي اما یو مشکل چې زمون خلک اکثرا بیچاره خلک دی بے سواد دي دا نری رنس دوا چون دوا با کیفیت دوا د نری په ساته مغه دوا چې په اشرفته ملکونو کې استعمالیږي مونږ لاله هم په خپل لاس کې لرو دوی چې یو هفته یا داس کې دوا خو د اراز ولایم د مرض مثلا نشته په کیږي په خدمت دي مریض مخفق کیدو شي د مریض څه فکر کوي که څه خبره البته خدای چې ټول مرحله ته تحلیل موږ ته ام جی ار د دوا مقابل کې مقاومت پیدا کیږي نو زمونږ تقاضا دا ده چې هر څوک چې په دې مرض اخته کیږي فعلا تداوی زمونږ په افغانستان کې شپږ میاشتې نه ده خپل شپږ میاشتې دوا د ډاکټر تر نظارت لاندې چې البته وخت نه وخت دا مغه په ترتیب غواړي بیا معاینات کوي چې کله مکروب له منځه لاړ په اخر د تداوی کې بیا یو معاینه کیږي چې ټول مادر ته مخ مړه تاسو ته مخ اعلان وکړ چې وړیا ده نو بیا مریض کولای شي چې په اخره کې ولاو که سل په سل ساتمن دی اخرین ګولې چې ورته ډاکټر توصیه کوي باید دا وکړي
بله او ډاکټر صاحب راځي لکه په دې هم خبرې وکړه کوم کسان چې په کور کې د توبرکلوز ناروغ لري هغه سره باید څه ډول چلند وکړي او د دغه ځان ساتنو اسانه پروسه یې څنګه د څنګه یو څوک له توبرکلوز ناروغ نه ځان ساتي په کور کې
البته په کور کې که د یو مریض تشخیص اول خو د کور یا دوستان یا همسایگان داسې په ټوخی اخته او ټوخی د دوه نوی څخه زیات شي د بلغم سره مترافق یا بلغم ولوي نو باید نږدې روغتیایي مرکز ته هدایت کړي چې هلته دغه مرض تشخیص شي چې آیا دغه توبرکلوز یا نری رنځ ده که نه هر ټوخی لرونکی مریض هغه توبرکلوز نه وي خو بیا هغه کلینیک وروسته له معایناتو معلومیږي او که احیانا یو څوک تشخیص شو نو دا اوس دومره باوجود چې ډېر مهم مرض ده او خطرناک ده خو سل په سل د داوی او وقایي وړ ده چې د وقایي په برخه کې مونږ دا ویلی شو چې اول کوم ماشومان چې پیدا کیږي باید زر تر زره واکسین شي چې هغه بسطله د سل په سله د واکسین په واسطه دا نه وقایه کیږي اما هغه وخیم حالات چې د مرګ سبب کیږي د هغه وقایه کیږي او مریضي په ډېر سطحي شکل تیریږي او کوم کور کې چې توبرکلوز یا نری رنځ مریض تشخیص شو نو دغه کور والاو ته داسې لازم ده چې دې سره داسې چلن ونه کړي چې سړی یا ته وډار شي له پخوا په شان چې ننګ عار یو مریض ته دا په افغانستان کې یو رواج وته که جلۍ مریض ده بیا نو د واده نه به پاتې وو که هلک مریض ده چې ورته ښځه نه ورکوو په هر صورت دا عادي مرض ده په دوه اونیو کې مکروب د انتقال نه پاتې کیږي یعنی تداوی چې شروع شي دوه اونۍ بعد دا مکروب یې په وجود کې هم انتقال نه کیږي نو د کور خلک او خپل مریض باید په دې دوه اونیو کې دغه وقایوي تدابیر ښه مراد کړي مثلا مریض د ټوخی او پرنټ په وخت کې یو پاک ټوکر خولې یا دسمال یا ماسک خولې ته ونیسي او د مریض دا پاتې شونې چې کوم شیان هغه باید د ورځې په اخر کې یا وسوځول شي یا چیرې خس کړی شي او د مریض اتاق باید د لمر یعنی هغه اتاق کې باید د ژوند وکړي چې لمر ولري ولې چې دا مکروب یا د نری رنځ یا د سل مکروب ډېر زیات حساس ده د لمر د شعا سره یعنی زر له منځه ځي او په هر کوټه کې چې باید دغه کوټې هوا تبدیل شي یعنی دروازه ولو که یخي او آزاد هوا ولې دا مکروب ډیر زیات کوشش کوي چې ځان آزاد هوا ته ورسوي او د اتاق هوا باید پاک شي او بل کچیرې اوس موږ د افغانستان خلک ډیر بیچاره خلک دي دغه غذا کې
یا میوه یا شی چې په کور کې نظر جوړ خلکو ته دغه نریدن مریضانو ته لږ ښه خواړه ورکړي چې د وجود مقاومت جیګ شي او د مریض په تداوی کې ډیر ښه مؤثر ثابتېدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه دوای د توبرکلوز یا د نری رنز دا هم وای ډیره قوي ده. تاسو اشاره وکړه د خوړو موضوع ته، ضرور ده چې د دغه دارو درملو ترڅنګ ښه خواړه وخوړل سي، یا حداقل کې قیمتي خواړه ورته ونه وایو، یعنی صحیح خواړه وخوړل سي، ځکه دغه دوای فکر کوم یو څه زورور ده.
څو ګولۍ بل ورکول کېده مریض باندې بل بوج، اوس لله الحمد نوې دواګانې چې په نړۍ کې جوړ شوې دي او ډېر ماستر دي، دا څو نوې د نری رنځ دواګانې په یو ګولۍ کې هغه د مریض د سن او د وزن مطابق کلینیک تل کې یا یو یا دوه یا درې څنګه راغله چې تجدیدی مرحله وایو، په دې کې لږ ګولۍ زیاتې بیا وروسته کمیږي، نو باید کور غړي یا همسایگان یا کچېرې ډېر بیچاره وي، حتی پخوا موږ د پروګرام لخوا مر سره مرستې کولې، خو په هر صورت امومره چې بیا غریبی ده نو لاله اعلان په افغانستان کې چې وجاتم خوراک د نورو نه لڅخی په کور.
بله ډاکټر صاحب، کور موادان ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو، اوس ستاسو واردی اړیکه ونیسئ خبرونه ته، او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تخنیکی همکار هڅه کوي چې تاسو پوښتنې وصل کړي سټډیو سره. تاسو اړیکه اوس ورزوی او اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو ده، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مخبت میدانوال اند میدان شهر نه دیمونکو ریو زنانا مریض ده، دا کار چې کی د لاسونو خوږیږي مړوندونه او څنګلې اوږي، نو چې کار نه کوي بیا نه خوږیږي، او چې کله ویده وي دا یو پخې غیر اختیاري حرکت کوي، د حرکت له وجې نه خوب نشي کولای، چې دا توبرکلوز ده او کنه ده.
نور څه علائم هم لري د ټوخي یا هم د
ټوخي لري؟
ډاکټر صاحب تاسو ته پوښتنه لرئ له دې
اوریدونکو؟ دا ورور به کېدای شي روحي تکلیف ولري، مشکلات نشته، ټوکه به ورور سره وکړو که ښځه یې نو یو بل ښځه مو کې خدای بنده ګوره، نارینه باید کور کې کار وکړي، چې دا کار سره ډېر تکلیفي دی، پر لږ کار ته وکړه. دا خو د رسول الله صاحب لاره ده چې ښځو سره کار وکړي.
ښه ډاکټر صاحب، سلامات او سلامونه دې دې اوریدونکو
ته. السلام علیکم، زه زه خپل عالم ما دغه شریعت
و نرای رنس نه ده. اتمن به نور څه تکلیف وي ښه ده چې ډاکټر صاحب ته مراجعه وسي، له نزدې نه معاینات وسي.
البته په هغه واقعاتو کې چې مثلا د ملا د تیر دا د هډوکو توبرکلوز نرای رنس هغه کې دردونه وي، یا د هډوکو د نرای رنس دي، خو د سینې په برخه کې هم چې ده لږ لږ د سینې کې دردونه وي، خو دا د توبرکلوز د خاص علامو کې نه راځي. یعنی خاص علائم هغه ده چې موږ زیات پرې تاکید کوو، د سینې نرای رنس یا د سږو نرای رنس ده چې انتقال کړي. دا نور د نرای رنس نور شکلونه چې دي یا نور انتقال نه کوي، په دې خاطر موږ د هغه طبي موضوع داسې نه پېښو. اما د زیاتر چې موږ خبرې کوو د سږو نرای رنس چې دا البته زیات انتقال کوي او په کال کې که یو مریض ته وینه شي، نو
ډېره ډېره مننه. کور موادان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محترم. د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی یا کوارډیناتور او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور آقا زاهد، له تاسو نه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړم چې اړیکه روخ نه شولې او یا هم د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول.
پلارا دی خدای د پارا دی ما شومانو راتلون که تارا موری او پلارا دی خدای د پارا دی ما شومانو راتلون که تارا دی ما شومانو راتلون که تارا